دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سلام، زه ناشا باشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنۍ خبرونې په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس ترامپ ویلی دی په افغانستان کې عسکر کمو خو استخباراتي قواوې پرېږدو. نن د اسد په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې ونمانځل شو. او د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر د اداري فساد په تورونو نن په خرطوم کې د محاکمې د پیلیدو لپاره محکمې ته ورغلی دی.
نن د دوشنبه ورځ د اسد د میاشتې 28مه د 2019 کال د اگست د میاشتې له 19 سره برابر ده. درنو اوریدونکو، د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د اخیستو سلمه کلیزه مو مبارک شه. د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې خپرونې د خپلواکۍ سلمه کلیزې ته ځانګړي شوې دي. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. افغانان په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیا اخیستو ورځ په ملي جوش او جذبې نمانځي.
هغه سات زه به په کومو اصولو تاسو ته څرګند کړم. زما زړه نن ډېر خوشحاله دی چې موږ د زموږ د خپلواکۍ ورځ ده ډېر د خوښۍ احساس کوم.
ولسمشر غني پر طالبانو غږ کړی چې که دا وطن خپل ګڼي نو سوله دې وکړي.
طالبه که افغاني د افغان په وینه ودرېد که نه موږ سره په دې خاوره کې شریک نه یو.
بیا هم یادونه کوو چې د آشنا رادیو ټولې خپرونې د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې نمانځلو ته ځانګړې شوې. درنو اوریدونکو، رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم او وحید الله فیضی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس ترامپ ویلی دی په افغانستان کې عسکر کمو مګر استخباراتي قواوی پرېږدو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي امریکا غواړي په افغانستان کې خپل عسکر له 10,000 نه راکم کړي، خو یو شمیر مؤثر استخباراتي عسکر هلته پرېږدي. ترامپ پرون د اګست په 13مه د امریکا د نیوجرسي په ایالت کې خبریالانو ته داسې وویل:
هلته زموږ موجودیت یو هدف لري چې افغانستان د ترهګرو په لابراتوار بدل نشي. موږ یې مخه نیولې ده او موږ دا موضوع ډېره ښه درکوو. په راتلونکو څو اونیو کې به اعلان شي چې څه شوي دي او څوک له منځه وړل شوي دي. زیات شمیر بد خلک چې القاعده او داعش وو له منځه وړل شوي دي.
ترامپ همدارنګه ویلي دي په افغانستان کې د لږو پوځي قوتونو په پاتې کېدو سره به هم په وضعیت باندې زموږ واک وي. آینده په طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې اړه لري. ډونالډ ترامپ وایي د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره د سولې پروانو مذاکراتو کې به د پرمختګ خبر هم ورکړي. هغه همدارنګه په کابل کې د واده په یو سالون کې خونړۍ چاودنه چې 35 تنه پکې وژل شول او 102 نور کسان پکې ټپي شول غندلې او وحشتناکه حمله یې بلل ده. جمهور رئیس ترامپ ویلی دی باید د سولې خبرې او بین الافغاني مذاکرات چټک شي چې د افغانانو دریز لاغښتلی شي او داعش مات شي.
نن دوشنبه د اسد په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې ولمانځل شوه. په دغه ورځ د کابل د ښار واټونو او څلورلارو کې د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په یعنی عکسونه، شعارونه او د افغانستان په درېګونه رنګه بیرغونه سنگر شوي وو. نن څخه سل کاله مخکې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان له برټانوي امپراتورۍ نه د افغانستان خپلواکي واخیسته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د دفاع د وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ پر څلی ګل نه کېښودل. ښاغلي غنی تر دې وروسته د دالامان په ماڼۍ کې په وینا کې وویل چې په افغانستان کې به په دې تازه بریدونکې د وژل شویو کسانو د وینې د هر څاڅکي انتقام واخلي او عاملین او ملاتړي به تباه کړي. اجرایي رئیس د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش او یو شمېر نورو جوګپورو چارواکو هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. د ازادۍ سلمه کلیزه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاصو مراسمو ولمانځل شوه. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان پر مقبره هم د ګلونو ګېډۍ کېښودل شوه.
نن د زمری د میاشتې په 28مه د ننګرهار په مرکز جلال آباد او د خوګیانو په ولسوالۍ کې د لسو ماینونو په چاودنو کې دوه اویا ملکی وګړي زخمی شوي دي. چارواکي وایي چې نه ماینونه د جلال آباد په ښار کې او یو د خوګیانو په ولسوالۍ کې چاودلی دی. د ننګرهار د ولایت د روغتیا د ریاست نطاق ډاکټر ظاهر عادل نن د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د پیښې ټول ټپیان ملکی وګړي دي چې درویشت تنه پکې ماشومان دي. هغه وایي په ټپیانو کې د څلورو کسانو روغتیایي حالت نازک و چې یو یې په جلال آباد کې بستر دی او درې نور چې وضعیت خراب و کابل ته لیږدول شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ نطاق مبارز اتل امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغو چاودنو کې 250 تنه ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د لغمان په مرکز میترلام کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې مراسمو ته نږدې د ماین په چاودنه کې شپږ تنه ټپي شوي چې یو پکې ماشوم او پاتې نور د پاخه عمر خلک دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا چاودنې په داسې حال کې شوي دي چې نن په دغه ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې د نمانځنې په خاطر خاص مراسم جوړ شوي وو. د افغانستان امنیتي چارواکو په دغه ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکړی وو.
تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د اداري فساد په تورونو نن په خرطوم کې د محاکمې د پیلېدو لپاره ورغ غوښتل شوی دی. بشیر چې د دیرش کله قدرت نه وروسته د اپریل په میاشت کې نظامي رهبران له واکه لرې کړی دی، اوس په غیر قانوني ډول د خارجي اثارو او همداشان د سوغاتونو د اخیستو په تورونو محکمه کیږي. تحقیقونکو محکمې ته وویل چې بشیر ورته ویل چې د سعودي عربستان نه په میلیونونو ډالر اخیستی وو. دا فی نړیوال ټولنې وویل د اداري فساد تورونه باید د هغو نورو سختو تورونو تر سیوري لاندې رانشي چې بشیر ورسره په نړیواله جنایي محکمه کې مخ دی.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. ایران وایي چې محکمه به د برتانوي کشتۍ د خوشې کولو فیصله وکړي. برتانیې دوه ورځې مخکې د ایران یوه کشتۍ خوشې کړې ده. د ایران د بارانیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی ثابته کړه چې برتانویانو په ناحقه د هغوی کشتۍ درولې وه. د دې خبر تفصیل مینه سادات لولي.
د ایران کښتۍ چې ادریان دریایو نومیږي د یک شنبې په ورځ په جبل طارق کې د برتانویانو له بند نه آزاده شوه. کښتۍ شاوخوا یو میاشت مخکې پر سوریې د نړیوالو بندیزونو د سرغړونې له امله درول شوې وه. د دغې کښتۍ له نیول کېدو سملاسي وروسته ایران د سنتا امپریو برتانوي کښتۍ ونیوله چې تر اوسه ورسره ده. کارپوهان وایي چې د ایرانۍ کښتۍ خوشې کېدا د برتانوي کښتۍ د آزادېدو په معنا ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي نن په تهران کې خبریالانو ته ویلي چې محکمه په دې اړه فیصله کوي. امریکا غوښتل چې له آزادېدو وروسته ایرانۍ کښتۍ ونیسي، ځکه واشنگټن ګمان کوي چې دغه کښتۍ د ایران د سپاه پاسداران پورې اړه لري. سپاه د امریکا لخوا یو ترهګر سازمان بلل کیږي. په عین وخت کې د امریکا ولسمشر وایي چې ایران د هغه هیواد کومه کښتۍ نه ده نیولې او تهران غواړي له واشنگټن سره خبرې وکړي. مینه سادات، د امریکا غږ، واشنگټن.
نن د ایتالیا د لمپیدوسا جزیره کې د هسپانی د وی خریه کښتۍ نه وویش تنکی ځوانان بندر ته یورشل، خو یو سلو نور کسان په ځای کې بند پاتې دي. ځوان او بې سرپرسته مهاجرین د رسیدلو نورو مختلفو کډوالو سره یو ځای شول او په بندر کې د کښتۍ د پاره په قطار کې درېدلی وو. دا خبر هم ورکړ شوی چې هسپانی او ایتالی موافقه کړې چې په خریه کښتۍ کې پاتې مهاجرین به د هسپانی د مالورکا بندر ته انتقال شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د بنگلاديش د ډاکې په ښار کې د بېوزلو خلکو په ساحه کې د اور د لګېدو له امله د استوګنې اکثره کورونه او سرپناه ځایونه سوځېدلي او زرګونه خلک بې سرپناه شوي دي. د مرستو د رسولو او عاجلو خدماتو د انسجام وزارت یو مقام ویلي دي 1200 ځایونه وران شوي او 550 سوځېدلي دي. په رسمي ارقامو کې ښودل شوي دي چې 3000 خلک بې کوره شوي دي، خو په رپورټونو کې ویل شوي دي چې لږ تر لږه 10000 خلک بې کوره شوي او ځنو مطبوعاتو دا شمیر حتی 50000 ښودلی دی.
د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي حکومت د دیاربکر، وان او د مردین په ښارونو کې نن د کردانو د ګوند طرفدار خاروالان د تروریزم په تور د تحقیق لپاره جلب کړي او پر ځای په همدغو ولایتونو کې والیان مقرر کړي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه درې خاروالان د یو تروریستي سازمان د غړیتوب د تور په شمول د ترهګرو ډلو لپاره د تبلیغاتو په خپرولو هم تورن شوي دي.
د ترکیې مقامات وایي په سوریه کې د ترکیې په یو کاروان باندې په هوایی برید کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د ترکیې چارواکي وایي چې په دې کاروان باندې په داسې وخت کې برید وشو چې د سوریې د ادلیب د ایالت په لور روان و. د ادلیب ولایت د یاغیانو په لاس کې دی. سمدستی معلومه شوه چې د سوریې یا د روسیې الوتکو دا بریدونه کړي دي. د ترکیې د دفاع وزارت دا بریدونه سخت غندلي دي.
او د هسپانیې د کینریټ د ټاپو مقاماتو دا خبر تایید کړی چې د یک شنبه او دوشنبې په ورځو کې د اور د لګیدو له کبله د 8000 نه زیات خلک د سیمې نه ایستلي دي. تر اوسه پورې د خلکو د تلفاتو خبر نه دی رسېدلی، خو اور لا قابو شوی دی.
د اسد اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټوله نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم دا زنګړو خبرونه پترس کې دا ورځ مانځ. دا تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خندونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان دا تاریخي او راز المانسی. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. نن د افغانستان په بیلابیلو خارونه کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ سلمه کلیزه ولمانځل شوه. جمهور رئیس غنی هم د دې ورځې په مناسبت په وینا کې په افغانانو غږ کړی چې د دایشي افکارو عناصر افشا او امنیتي ارګانونو ته دې وسپاري. دا او نور ځانګړي رپورټونه وروسته اوري، خو په پیل کې د افغانستان په هکله د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونو په هکله رپورټ لرو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر له 10000 نه راکم کړي، خو وایي چې دوی به معاصر استخباراتي حضور لري. ښاغلی ټرمپ وایي کولی شي په کم شمیر ځواکونه وضعیت تر کنټرول لاندې وساتي. بلخوا افغان جمهور رئیس غنی وایي چې د کابل د شنبې د ورځې د پیښې غچ به واخلي. پاموکی رپورټ ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10000 څخه راکم کړي، خو یو شمیر مؤثر استخباراتي ځواک به هلته پرېږدي. ښاغلی ټرمپ وایي په افغانستان کې د امریکا د شتون دلیل دا ده چې دغه هیواد د ترهګرو په لابراتوار بدل نشي.
هلته زموږ موجودیت یو هدف لري چې افغانستان د ترهګرو په لابراتوار بدل نشي. موږ یې مخه نیولې ده او موږ دا موضوع ډېره ښه درکوو. پر راتلونکو څو اونیو کې به اعلان شي چې څه شوي دي او څوک له منځه وړل شوي دي. زیات شمیر بد خلک چې القاعده او داعش وو له منځه وړل شوي دي.
ولسمشر ټرمپ وایي له افغان حکومت او طالبانو سره د سولې روان مذاکراتو کې پرمختګ شوی چې په نږدې اونیو کې به په دې اړه نوي ګامونه واخیستل شي. ښاغلی ټرمپ وایي په افغانستان کې د کم شمیر پوځي ځواک په پاتې کېدو سره به وضعیت تر کنټرول لاندې راولي.
موږ په ډېر کم شمیر کې د پوځیانو وضعیت تر کنټرول لاندې ساتلی دی او کولی شو چې د پوځیانو شمیر نور هم راکم کړو. دا کار پر طالبانو پورې اړه لري، په افغان حکومت پورې اړه لري. دلته باید یو مسله روښانه شي او هغه دا چې موږ به په افغانستان کې مؤثر استخباراتي حضور ولرو.
امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیر لري چې د ماموریت عمده برخه د افغان ځواکونو څخه ملاتړ، سلام مشورې ورکول او روزنه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په کابل کې د ورستي برید له کابله پیکه شوې ده، خو ژمنه وکړه چې د خلکو د وینې غچ به اخلي.
تعهد ما این است که قاتلانه های داعش را، چه در شرق باشند چه در شمال و یا در مرکز، ریشکن و نابود می نمود. درست همان طوره که در ننگرهار نشان دادیم، آنان مورد هیچ گونه ترحم قرار نمی گیرند.
ولسمشر غنی په خلکو غږ وکړ چې د دایشي فکرونو پیدا کولو او د هغوی د افشا کولو ملي پروسه باید پیل شي.
طالبه که افغانی د افغان په وینه ودرېده، که نه موږ سره په دې خاوره کې شریک نه یو. موږ منلی چې باید سیاسي لاره د حل ته ورسېږو او سولې ته ورسېږو، اما ته انتخاب وکړه چې افغانی او یاد پردهی دلاس وسیله دی.
در افغانسول لپار در امریکا در بحرانه چار وزارت زنگری اصای ظلمی خلیزاد هم در کابل ورسته خونانه چودن غندلی او در دایش دلی در ماتول لپار در سول بحیر پا چتکولو او در افغانان در دریز پر یوال تینگار کرده.
باید در سول خبری او بین الافغانی مذاکرات چتک شی، دا با در افغانانو دریز لاغختله اکری در دیل پار چه دایش مات شی.
د طالبانو سره د سولې په خبر کې په دې ټینګار کېږي چې د القاعده او داعش په څیر ترهګر ډلې به په افغانستان کې ځپل کېږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهور رئیس له افغانانو نه وغوښتل چې د داعشي افکارو عناصر افشا کړي او امنیتي ارګانونو ته دې معرفي کړي. ښاغلی غني همداشان د ډیورند کرښې د هغه غاړې په ولسونو هم غږ کړی چې په خپلو سیمو کې د تروریستي ډلو مرکزونه په نښه او نړیوالو ته افشا کړي. د آشنا راډیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورټ رالیږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د واده پر مراسمو وروستي خونړی برید ته په اشاره وویل چې د دې او نورو ورته بریدونو غچ به واخلي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په مناسبت وینا کوله وویل د داعش ډلې ریښې به په افغانستان کې له منځه یوسي. هغه پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د داعشي افکارو د عناصرو په افشا کولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
د غچ اخیستو له ارادې سره پولیس کې خوځښت او حرکت راځي. موږ ټول په قوت سره کار کوو، موږ ټول بشپړ تعود لرو او اراده لرو او تصمیم نیسو چې د ولسواکۍ دغه حرکت به د تروریزم په ضد په یو ملي خوځښت بدلیږي. له ټول ولس څخه غواړم که ستاسو په کور، کلي، ناحیه، ګذر، د کار په محیط او ادارې کې د داعشي افکارو عناصر موجود وي نو افشای د افشا کولو یوه ملي پروسه باید پیل شي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې په دې پروسه کې د امنیتي او کشفي ارګانونو غفلت د منلو نه دی او د افشاګرۍ هره قضیه باید په جدي ډول تعقیب او په وړاندې بیړني اقدامات وشي. جمهور رئیس غنی همداشان د ډیورند کرښې د هغې غاړې پر ولسونو هم غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې د تروریزم د تولید مرکزونه په نښه او نړیوالو ته یې افشا کړي.
زه د ډیورند کرښې د هغه غاړې ولسونه چې ډېر بشرپاله او سوله غوښتونکي انسانان دي، خو په عین زمان کې د جنګ او تروریزم قربانیان او یرغمل دي، په دوی غږ کړم چې د هر میکانیزم له لارې چې دوی کولی شي په سیمه کې د تاوتریخوالي د تولید مرکزونه، آدرسونه او د روزنې مرکزونه په نښه کړي او ټولې نړۍ ته یې افشا کړي تر څو زموږ له دغې برحق دایې ټوله نړۍ خبر شي.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو او د نورو وسلوالو ډلو اکثره مشران د ډیورند کرښې په شرقي او جنوبي څنډو کې وژل شوي او دا ثابتوي چې د جنګ منشا او ځالې د ډیورند کرښې په هغې غاړې کې دي، هغه ادعا چې د پاکستان حکومت تل رد کړې ده. ښاغلی غنی له نړیوالې ټولنې څخه هم وغوښتل چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او د هغوی د اعمالو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. دا سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو د موجودیت او د پاکستان د پوز او استخباراتو لخوا د هغوی د ملاتړ په اړه نړیوالې ټولنې ته زیات اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو نړیوالو یې په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم امریکا غږاشنا ته وویل چې د ډیورنډ کرخې په هغې خوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د سیاستونو په خلاف غږ پورته کړی او هغوی یې د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړي. خو د دغه غورځنګ هڅو تر اوسه نه یوازې نتیجه نه ده ورکړې، بلکې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته شوې ده.
دغه پروسه چې دا د ولسونو د واک نه د باندې د یو او دویم داسې یو پروسه نه ده چې تصادف منځته راغلي یا د تورستانو کومه برنامه وشي، بلکې دا د هغه خلکو چې دغه سیمه واکې په لاس کې دی، کنټرول یې په لاس کې دی، استخبارات ورسره دي، پوځ او واک ورسره دی، هغوی دا پروسه مخته وړي. اما د ولسمشر دا غږ کولی شي چې په نړیواله کچه انعکاس پیدا کړي او د پاکستان په مقابل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه ادعا او هغه بیانې لا پسې پیاوړي کیږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د تېرې شنبې په شپه په کابل ښار کې د واده د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید درې شپېته تنه ووژل او 102 نور یې ټپیان کړل. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست.
درنو موریدونکو، د زمری اتویشتمه یعنی نن په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ سلمه کلیزه ولمانځل شوه او د دې ورځې په مناسبت خلکو د غازی امان الله خان د دورې یاد تازه کړ. د خپلواکۍ د سلمه کلیزې مراسم په تیرو 13 کلونو کې بے ساری و. رحیم ګل ساروان د خپلواکۍ د ورځې ته کتنه کړې.
پورا سل کال وړاندې په همدې ورځ افغان پادشاه غازی امان الله خان له درېمې افغان انګلیس جګړې وروسته له انګریزانو خپلواکي واخیسته او د زمري د میاشتې 28مې د خپلواکۍ د ملي ورځې په نوم ونوموله. په 1909 میلادي کال کې د راولپنډۍ د تړون له مخې د وخت انګلیسي امپراتوري افغانستان د خپلواک هیواد په توګه وپیژنده. د راولپنډۍ د تړون په اساس انګلیسانو د افغانستان په خاوره لاسوهنې لاس واخیست. د افغانستان ازادي په آسیا کې له انګلیسانو نه د ازادۍ د اخیستو پیلامه شوه.
دا چاله حضرت امان الله خان د هیرو پایس را منځته سه او د انګریز په مقابله کې د ازادۍ او د افغانستان د خپلواکۍ ادعا وړاندې کړه او دغه لپاره آماده سه او په ډیرو کمو وسایلو په ډیر تسو جیبونو باندې د دې ملت باندې اعتماد درلود او د دوی سره یې چیلنج ورکړه، خپلواکي واخیسته.
امان الله خان د 1909 میلادي کال د فبروري په شلمه واک ته د رسیدو سره جوخت له انګلیسانو وغوښتل چې افغانستان د خپلواک هیواد په توګه وپیژني. امان الله خان په خپلې وینا کې وویل چې ما د افغاني سلطنت تاج د افغانستان د خپلواکۍ او حاکمیت په نوم په سر کړی دی.
خپلواکۍ په درو جبهو کې په هغه وخت کې چې انګریزان د نړیوال لومړي جنگ نه پای ته رسیدلی و متضرره شوي و، پخپله د انګریزانو مورخین داسې وایي چې دوی دومره نه غوښتل چې په بل جنگ کې دلته په بر صغیر کې دغه سره مخامخ شي، نو ځکه د امان الله خان غوښتنې ډېر زر ومنلې او په د دوو میاشتو کې هغو راولپنډۍ معاهده په 1998 کې امضا شوه.
د زمري 28مه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د ملي ورځ د غازی امان الله خان د دورې تر پای نمانځل کېده. وروستۍ شاهانو، ولسمشرانو او واکمنانو هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره هر کال نمانځلې ده، خو د نظامونو او وختونونو یو څه ناڅه دا نمانځنې پیکه کړې وې. ښاغلی مصداق وایي چې د پخواني پادشاه ظاهر شاه په وخت کې د استقلال جشن برنګین و.
بیا ظاهر شاه څلوېښتو کالو لپاره همدغه ازادي، همدغه خپلواکي تجلیل شوه او په افتخار سره به لمانځل کېده. یوه هفته رخصتي وه په دې وخت کې.
د افغانستان د خپلواکۍ سر کاله پوره کېږي، خو په دغه موده کې افغانستان لوړې ژورې درلودلې. مورخین وایي چې افغانستان نه وروسته ځینو هیوادونو خپلواکي اخیستي، خو هغه هیوادونه اوس پرمختللي دي او افغانستان لا هم وروسته پاتې دی.
او په همدغه کوچني هیواد کې په دې جغرافیه کې چې پراته دي او په سلو کلونو کې هم چې دوی کوم تکالیف لیدلي چې ټول تاسې وسنجوئ، تحلیل یې کوي، نتیجه یې وده. اساسي عامل د لویو جهانگیرو او نلینیون کو حریسو یه ودونو اقدم مجاورت دلم اکسره جه.
سرکال دا افغانستان دا خپلواکی مساسن نساتل او یا ورست نور تاوتری خوالی دیوشمن نورو پا وینا دا بخوانی و اکوانان و تحولاتو العمل دی.
ما متاسفانه رئیسای جمهور، پادشاه ها و کسایی که در افغانستان گذاشته آدم های مقتدری که اونها شمشیر را نیام برگ بکشن و همیشه در مبارزات استقلال و آزادی طلبی تا لحظه آخر مثل که در برابر روزها جنگیدن در برابر دیگه ها نجنگیدن و به نوعی با کرنش ها و سازش ها وسایل شدن که این نقشی افغانستان که شما میبینید من مثل دندانی اره از هر گوشی جای قطع شده اینا ضعف و ناتوانی حکومت های گذشته بود که از گوشه و کنار افغانستان قطع شده که چنانچه شما خط دیورن که سرطان بزرگ در افغانستان و همیشه افغان ها رنج میده شما شاهد ضعف و ناتوانی حکومت های گذشته بودیم.
وقتی چه په افغانستان که نظام لمنځه لاړ شي بیاندو د نظام لاسته راوړنی هم مشکل ده چې وساتل شي.
د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه په وروستیو اتلسو کلونو کې هم کېده. سږکال سلمه کلیزه په افغانستان کې په پراخه کچه سره ولمانځل شوه. دا سلمه کلیزه په داسې حال کې نمانځل کېږي چې لا هم افغانستان سورې ته نه دی رسېدلی او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنو په ورځو کې هم د مرګونو شاهد و.
قدر مناوریدن کنن د افغانستان په مختلفو ولایتونو او خارونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مراسم تر سره شول. په جلال آباد ښار کې هم په لسګونو زرو خلکو دا مراسم ولمانځل. خو په ښار او خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د ماینونو او بمونو یوولس چاودنې وشوې. نورحال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
نن سار د ننګرهار والی او د شاه غازی امان الله خان لمسی ملکه سورایا د جلال آباد د ننګرهار د نورو چارواکو سره د غازی امان الله خان مزار ته لاړله. والته د هغه په مزار د ګلونو ګیډۍ کې خودله. شاهزاده سورایا وویل چې پلار یې د دې وطن دپاره قرباني ورکړې ده او هغه هله خودله چې په افغانستان کې د طالبانو سره د افغان حکومت رواني د سولې خبرې به ممکنې وي نتیجې ته ورسیږي.
روز استقلال افغانستان باز از 100 سال کې تیر شو. د محمد امین و جنرال آباد از خودترکی که با مکران و مادر کران خصوصا می گفتن از جنرال آباد که جنرال آباد شهر مقبول است که ما می رفتیم و باز از همین 100 سال استقلال افغانستان برای احترام افغانا و به یادگار حضرت امان الله خان ما آمدم اینجا.
تیر شپه د ننګرهار ولایت په قصر کې مراسم نیول شوی او د ننګرهار والی میلمستیا تیار کړی او هغه ته میشت اهلی هنود او نور ولسی خلک راغلل. چارواکي راغلل خوخی وکړلې ویناوي وکړلې او لاغه ورسته د شپې ورلو به شروع شو. ډیرو خلکو ترخوند واغست ترنیم شپې ان د شپې تر دوه او دریو بجو پورې د جلال آباد خاریان راغلل او پښتونستان چوک او نور ساحو کې خپل خوخی وطن وکړلې.
د درمسال نه موږ د کمیټه غړي ټول راغلي وو او والي صاحب محترم او نور مشران کشران ټول دلته وو. د هغوی په حضور کې دغه سلمې کلیزې په ویاړ د آزادۍ موږ ټولو سره برخه واخیسته او دغه سلمې کلیزې ویاړ موږ ډېر په شاندار ولمانځل.
نن سار د ننګرهار والی د ازادۍ څلی چې په جلال آباد ښار کې جوړ شوی و او همداشانې هغه لوی بیرغ چې د دوی په وینا سل متره اوږد دی، سل متره لوړوالی لري، هغه بیرغ پورته کړ او له هغه وروسته په جلال آباد ښار کې چاودنې شروع شوې. تقریبا یوولس چاودنې له سار رئیسې تر غرمې یا دوه یا درې بجو پورې وشوې. په دې کې د ننګرهار د حوزوي روغتون چارواکو ویل چې درې تیا کسان پکې زخمیان شوي دي چې دریش پکې ماشومان دي او د څلورو کسانو روغتیایي حالت نازکو چې هغه د درملنې لپاره کابل ته ولېږدول.
درانو اوریدونکو د همدې رپورټ په خپرولو سره روانه خپرونه پای ته رسیدي. ورپسې د دری خپرونه اوري. خدای مل شي.
سلګونه خلک راټول شوي دي، امنیتي سرتیری دي او د دې ورځې نمانځنه کوي. پوکانی پورته شوی او له دې وروسته به په همدې سټیډیم کې بیلابیلې نندارې وړاندې کیږي، اتڼې به کیږي او بالاخره دغه مراسم به په جلال آباد کې سر ته رسیږي. مهمه دا ده چې ډیرو خلکو تم او ډیرو خلکو هیله لرله چې دغه مراسم ته راشي او پکې ګډون وکړي. خو د نن ورځې چاودنو ډیر خلک وډارول او کچرته دغه نننې چاودنې په د ښار په بیلابیلو ساحو کې نوې شوې. نو ښایي دا سټیډیم د دې سوچند خلک د سټیډیم ته راغلي وي.